قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو چیرونکو او کارپو شاغلی محب الله شریف هم دا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرشه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب شریف صاحب، تر ټولو لومړی زما سلامونه او نیک هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې د پاره ومنئ. ډېر مننه، مهرباني مو ده. جناب شریف صاحب، په داسې حال کې چې طالبان او افغان دولت دواړو د اختر په ورځو کې اوربان اعلان کړی دی، د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي خلیلزاد بیا سفر یو شمیر وادو ته پیل کړی دی، او دا ستامه ده چې د اختر وروسته به د بین الافغاني خبرې شروع شي. ستاسو نظر ایا د امریکا او طالبان ترمنځ موافقه چې دی کړی ده دا به عملي سي، او سره د دې چې د تروسه یو بل باندې شک لري امریکا او طالبان د دې موافقې په اړه؟
ښکاریږي چې موافقه چې تر لاسلیک شو په فبروري کې داسې معلومیږي چې ټوله لوري غواړي چې دغه موافقه تطبیق شي او د عملي کېدو لوري ته ولاړه شي، ځکه که چیرې مسله یوازې شکلیات وای او عملي کېدل یې هدف نه وای، نو زه فکر نه کوم چې د 5000 طالبانو د خوشي کولو لپاره د افغان حکومت د امریکایانو زور بې ځایه وای، او د دې په خوا کې د طالبانو باندې فشار د دې لپاره نه وای چې هغوی عملي کېدو ته مخه نه وای کړي. زه فکر کوم چې په دې ارتباط باندې خورا لوی فشار کاریږي او اړوند اړخونه غواړي چې مسله په یو ډول نه په یو ډول جوړجاړي ته یوړی شي، لیکن له شکه پرته د دې تطبیق او عملي کېدلو لوړې او ژورې درلودې او ښایي له دې وروسته هم ولري، خو مسئله بالاخره باید داسې ولوري ته ولاړه شي چې جوړجاړی رامنځته کړي او په افغانستان کې شته مشکل نور پای ته ورسول شي، او په هر ډول چې وي نوره مسئله یو طرفه شي او د دغې اوسني حالت نه وایستی شي.
مننه. د امریکا او طالبان د موافقې په جریان کې طالبان نظامی عملیات ته زور ورکړي، خشونت نو هم زیات کړي، په مقابل کې دولت هم نظامی عملیات ته زور ورکړي چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ یو شمېر زیات ملکیان خلک ووژل سول او ټپیان سول چې اوس یې پړه یو پر بل اچوي. ستاسو د نظر دغه تلفاتو اصلي مسؤلین به څوک وي؟ یعنی پړه یې پر چا زیاته ده، او څنګه کېدای شي دغه تلفاتو په خاص ډول د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي؟
دا مسله په واقعیت باندې حساسه او خطرناکه مسله وه، ځکه ملکیان پکې راښکېل شول د دواړو طرفونو، هم د طالبانو او هم د دولت د ځواکونو مرګ ژوبله هم پکې وه، او په خپل حکومت اعتراف وکړ چې د دغې سولې د موافقې د لاسلیک له نیټې وروسته تر اوسه پورې تقریبا افغاني قواوو ته د 100000 په شاوخوا کې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا یو ډېر لوی شی دی، او زه فکر کوم د دوی کونډې یتیمان، د دوی متضرر شوي کورنۍ بالاخره د افغانستان د ولس ملکي خلک دي. او د دې په خوا کې بله مهمه مسله دا وه چې دغې مسئلې طالبانو او دولتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله درلوده، ملکیان ډېر پکې ضایع شول. اصلي مشکل دا و چې هم دولت دا فکر کاوه، هم طالبانو دا فکر کاوه چې که د زور نه کار واخلي نو مقابله به تضعیف کړي او په سیاسي لوبه کې به د هغوی نه تصوبه وکړي. خو زه فکر کوم چې هم طالبان او هم دولت دې نتیجې ته رسېدلي دي د نړیوالو په فشار او په مرسته باندې چې مسئله په دې شکل باندې په اسانۍ نه حل کېږي، او نه دومره په اسانۍ باندې دغه غوټه د خلاصېدو ده چې یوازې عملیاتو ته زور ورکه او وینه تویې کړه او په دې ډول باندې خپل مقابل لوری په ګوندو کړه. خو تر ټولو خطرناکه او حساسه مسئله، او یا په اصطلاح ډېره زیاته نازکه مسئله دا ده چې په دغې دواړو لوریو په جګړه کې په زور ازمینه کې د افغانستان ولس ژوبل شوی دی، او د ملکیانو تلفات د بل هر وخت په پاره اوچت شوي دي او ورځ تر بلې اوچتېږي. که چیرې دا مسئله له زر له مخې لرې نه کړی شي او د طالبانو بندیان خوشي نه کړی شي او طالبان هم د خپلې ژمنې سره سم د هغې نه وروسته د بین الافغاني خبرو ته کېنني، او په بین الافغاني خبرو کې هم اول په اوربان باندې بحث ونه شي، او یا تاوتریخوالی سمدلاسه کم نه کړی شي، دا به د افغانانو په ګټه نه وي، او بیا به هم افغان ولس تر زیاتې مودې وځورېږي. خو هیله م دا ده چې دواړه لوري د ولس غوښتنو ته پام وکړي او د ملکیانو د وژنې لاس واخلي او په کلو او په باندو کې د بمباره مخه وګرځولی شي او طالبان هم د خلکو له کلیو کورونو را ووځي او نور د دغه غملړلي اور او د دې غملړلي جګړې بهیر ودرولی شي او یوې سولې ته چې ټول افغانان پرې راضي وي دوی ټول اړخونه کښېني او یوه سوله رامنځته شي تر څو موږ وکولی شو چې د یوه عادي ولس په شکل باندې د نور ولسونو په خوا کې د نړۍ د یوه هېواد په شکل او د یوه مظلوم ولس په شکل باندې خپل ژوند ته ادامه ورکړو او دغه خولاړی او کله ړنګونکی ولس سوځونکی جګړه نوره پای ته ورسېږي.
مننه. د امنیت شورا څو ورځې وړاندې یو راپور نشر کړی چې په افغانستان کې په 12 ولایتونو کې القاعدې غړي اوس هم موجود دي او فعال دي. د پاکستان جنګیالي هم په زیات شمیر په افغانستان کې اوس هم موجود دي او جنګیږي. سوال دا دی چې آیا طالبان به دا تعهد پر ځای کړي چې د القاعدې او نورو ترورستانو ډلو څخه ځان خلاص کړي او یا د دې پر ضد په خاص ډول پاکستاني او نورو ترورستان دې ته مجبور کړي چې د افغانستان څخه ولاړ شي؟
دا مسله به ښایي اشنا صاحب لږ سخته وي او طالبان به دې ته راولي چې د کلونو کلونو له دوستانو سره نور مخه ښه وکړي. هغه هم د دې په خاطر باندې چې له نړیوالې ټولنې سره دوی د دې ژمنه کړې چې له دغه تګ راتګ او له دغې به لاس اخلي. خو دا اسانه خبر نه ده. بله مهمه مسله دا ده چې د امنیت شورا چې کله وایي چې په دې 12 یا 11 ولایتونو کې بهرني جنجالي یا د القاعدې مربوط کسان او یا هم د پاکستانیانو ځینې اتباع هلته شته دي، زما په نظر باندې دا احصایه او دغسې دقیق شمیر ورکول ښایي بې ځایه وي، ځکه دوی ژوندي خلک دي، له یوې سیمې بلې ته انتقالېږي او په دې ډول باندې یو مشخص ځای په ګوته کول ښایي له حقیقته یو څه لرې وي. خو له شکه پرته د القاعدې غړي یا د القاعدې نه بلکې د نورو تنظیم هغه کسان چې د القاعدې په شکل فکر لري د هغوی غړي په افغانستان کې شتون څوک نه شي ردولی. او د دې سره سره د هغه پاکستانیانو چې هلته مولوي صاحبان په جوماتونو کې د افغانستان د جهاد فرضیت ورته بیانوي او دلته حجیان دي او د دې په ضد باید جګړه وشي، کله چې دغه مسائل ویل کېږي او دې مسایلو ته لمن وهل کېږي په سیاسي شکل باندې، زه فکر کوم چې تر هغې پورې به دغه جنګیالي افغانستان ته راوړي او د افغانستان په خاوره به ورانکاري کوي. هغه که ملکیان په کې مړه کېدل او که زموږ افغان پوځیان په کې مړه کېدل او که نور څوک په کې مړه کېدل، دا دوی ته مهمه نه ده. خو دا دوی ته مهمه ده چې د هغه فکر او د هغه ذهنیت په اساس باندې چې دوی ته ورکړی شوی یوې خاورې ته ور واوړي او د خدای په مینه باندې د دوی په اصطلاح باندې ځان حورو ته ورسوي، دا مسائل به تر یوه وخته پورې تر څو چې استخباراتي جګړه ونه درېږي او هلته د دغې جګړې لپاره د ځوانانو هڅول او نور زیات تشویقول ونه درېږي دا مشکل به وي او افغانان به تر دې نه ځورېږي. خو که چېرې د طالبانو تحریک د دوی د مخنیوي لپاره په واقعي ډول باندې مټې را ونغاړي، نو زه فکر کوم چې بیا دا ورته سخته نه ده او کولی شي چې د دې مسالې جلان ټول کړي. لیکن زه فکر کوم چې دا به هم په دې پورې مربوطه وي چې طالبان به انتظار وباسي چې دغه ډېرې پخوانۍ انډیوالۍ او زړې ارامې ته هغه وخت پای ټکی کېږدي چې په مقابل لوري کې د دې حالت وګوري چې نور مسله په رښتیا باندې جوړجاړي ته روانه ده او داسې څه نه کېږي چې موږ سبا ته بیا له صحنې وایستل شو او یا یوازې موږ ته لوبه جوړه شوې وي او زموږ د ټول فعالیت او خوځښت حاصل دا وي چې په یوه لوبه کې کېوځو هر څه له لاسه ورکړو. زه فکر کوم چې که چېرې دوی په دې باندې مطمئن کېږي نو داسې کسان په دوی کې زیات دي چې هغوی وایي چې د افغانستان مسله باید په خپله افغانان حل کړي او افغانانو حل د افغانستان لپاره تر بل هر خارجي چې افغانستان پیژني یا له افغانستان سره خواخوږي لري یا د افغانستان سره مرستې کړي وي تر دې ورته مهم ښکارېږي او ښایي په دې مسله کې تر بل هر چا لوی لاس ولري چې بالاخره مسله جوړجاړي ته ولاړه شي.
مننه. تاسو پاکستان ته اشاره وکړه، دا چې دغه هیواد پر طالبانو باندې د پخوا نه زیات نفوذ لري، آیا طالبان به وکولی شي چې د دې نفوذ څخه ځان خلاص کړي او یا لکه چې په نوي کلونو کې د تنظیمو مشران د پاکستانو په ویسای په دستور قانون عملي کړل او دولتي ساختار خراب چورو چپاول کړي، اردو یې ړنګه کړه، وسلې ټول پر پاکستان وپلرلې او په افغانستان کې داخلي جنګونو چورو چپاول ته زمینه مساعده کړه، آیا اوس به هم د پاکستان دغه شوم پلانونه د دې په واسطه ملیسیا او کبل او یا کبدوی ته د افغانانو ګټي در پاکستانانو مهمې وي.
د دې ارتباط باندې واقعي جواب دا دی یا هغه حقیقت دا دی چې کچیرې طالبان هماغه سي فکر ولدي لکه مجاهدینو چې درلو او په کابل کې شته رژیم چې د اشرف غني په مشرۍ دی دا هماغه سي فکر ولدي لکه په کابل کې چې په هغه وخت کې کوم رژیم و هماغه سي طرحي وي او هماغه سي د بهر نه بیا ملاتړونه و ناستي وي او استخباراتي کتنې وي او استخباراتي لوبو لپاره نوي پلانونه وکارېدي نو زه فکر کوم بیا دغه شی چې تاسو اشاره ورته وکړه دا بیا لرې نه برېشي. لیکن که چیرې نړیواله ټولنه په دې پوهېږي چې بیا د دې هېواد پاشل د دې هېواد ټوټه کول د دې هېواد ځورول زموږ په ځورېدنه او زموږ په ربړېدنه باندې بیا تمامېږي نو زه فکر کوم چې ښایي بیا دې ځل ته دا مسله په دې شکل پرېنښودلی شي او په یو شکل باندې دا مسله حل کړی شي چې هم د دې ګواټې خوندي وي او هم د دې په خوا کې داسې یو ژوند ولري چې یوازې د شي ټوله ورځ په جګړه او په مشکل کې ښکېل وي له یو بل سره په اسانۍ باندې د یوه داسې سیستم په رامنځته کولو تقویه کولو چلولو کې د کار وشي چې د دې ټولو لپاره د منلو وړ وي. زه فکر کوم افغانان یو خاصیت لري پریخودلای شي هغه که په طالب کې وي دا مسله او که په حکومت کې وي او یا د حکومت دلون په سیاسي مخالفینو یا اپوزیسیون پورې ارتباط ولري دا ټولو کې دا یو کته شته چې که چیرې افغانان په خپل منځ کې سره کښېني افغانان یو بل سره د جوړېدو په اصطلاح قوه یې ډېره زیاته په اسانۍ باندې سره جوړېږي. اما دغه جوړښت بیا تر کومه وخته پورې دوام پیدا کوي او استخباراتي فرق هم پرېږدي نه پرېږدي او په هغې کې لاس وهي او د دې ترمنځ بیا ګرمې اوبه تویوي دا هغه مسایل دي چې باید وخت ځواب ورته ووایي. لیکن زما په نظر باندې به پاکستانیان په هېڅ صورت باندې په افغانستان کې له خپل نفوذه تر هغه پورې لاس وانه خري تر څو چې دوی خپلو اهدافو ته ونه رسېږي او دا اهدافو ته هم دوی په اسانۍ داسې نه شي رسېدلی. زما په فکر باندې ځینې به د افغانستان مني او ځینې به د دوی منل کېږي او په دغه شکل باندې به بالاخره یو داسې رژیم رامنځته کېږي چې هغه یو منځلاری سیستم ولري او په هېڅ صورت باندې ټول هغه څه په پالیسیو یا په بهرني سیاست کې نه وي چې هغه د پاکستانیانو په ضد وي او یا پاکستانیان د ځان په ضد وبولي. خو زه فکر کوم چې په دې ارتباط باندې هغه اساسي ټکي د امریکایانو او پاکستانیانو ترمنځ شریک شوي او ښایي افغان حکومت سره هم دا شریک شوي وي چې افغان حکومت به تر کومې کچې پورې په دې مسایلو کې د هغوی سره ښې لابي کړي وي او یا به یې په دې توانېدلې وي چې نړیواله ټولنه په خپل ځان پسې ودروي. دا د افغانانو په اوسنیو سیاسي زمامدارانو پورې ارتباط لري. لیکن زه فکر کوم چې لوبه د پردې تر شا په یو ډول نه په یو ډول معلومېدو لوري ته روانه ده یا غوڅېدو لوري ته روانه ده. که چېرې داسې وشي نو بیا د افغانانو خوشبختي ده چې له دغې استخباراتي جګړې ووزي او د پردیو دپاره قرباني نه شي او د خپل هېواد لپاره کار وکولی شي او د انساني ژوند څښتن وي.
همدارنګه پاکستان د ډېر پخوا څخه پر دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید یو موقته اداره یو موقت حکومت جوړ سي چې اوس مېر د تنظیمو مشران په شمول د امید کرزي هم په دې نظر دي. ستاسو د نظره طالبان به د دغو مسایلو په اړه ټینګار وکړي او په داسې حال کې چې اشرف غني و دولت پر دې ولاړ دی چې باید جمهوریت وساتل سي اساسي قانون باید وساتل سي او دا په دې اړه ستاسو نظر څنګه دی چې کوم نظر باید ومنل سي؟
اساسی مشکل آشنا صاحب دا دی چې د دغې اوسني حالت نه څنګه ووتلی شو. که چیرې د دې اوسني حالت نه موږ په دې وتلی شو چې موقته اداره رامنځته شي نو په هغې کې هم باید د موقتې ادارې تعریف معلوم وي، اړخونه یې معلوم وي او بالاخره منتها معلومه وي چې دا به څه رقم کېږي او بالاخره به څه شي ته منتهي کېږي. دا ډېره مهمه مسله ده. داسې نه شو کولی چې هغه سیستم ومنو یا هغه سیستم راوړو چې د استاد رباني په وخت کې رامنځته شو د حضرت په مشرۍ بیا استاد رباني ته چې پاتې شو نو هغه سي نه پاڅېدله. دغسې یو نامعلوم سیستم ته د افغانستان سیستم ور داخلول ښایي اشتباه زما په نظر باندې. زه د ښاغلي اشرف غني د حکومت د نظر پلوي او د دې تایید نه کوم بلکې د یو افغان په صفت خپله ویره بیانوم. اما د دولت مسایل هم داسې نه دي لکه کله چې دولت ووایي چې موږ دا کار نه کوو هغه بیا پایه پورې په همدې ودرېږي او رښتیا به کار نه کوي. تاسو ورځې مخکې نیولي وایي چې موږ طالبان نه خوشي کوو، هماغه شپږ سوه طالبان اوس دوی مجبور دي خوشي کوي ځکه چې مسله په همغې باندې ولاړه ده او طالبان ټینګار کوي چې زموږ کسان خوشي نه شي د بین الاخواني خبرو پیل نه کېږي. نو هغه دی ګوري تاسو ولیدل چې حکومت هغه خوشی کولو ته هم تیاری که چیرې امریکایان په دې مطمئن شي نړیواله ټولنه ورسره چې افغانان باید په یوه موقته اداره باندې اتفاق وکړي دا موقته اداره یوې انتخابي دورې ته لاره هواره کړي طالبان او نورې ټولې ډلې د شته سیاسیونو په شمول د شته سیاسي مشرانو په شمول پکې ګډون وکړي او هر چا چې بیا انتخابات وګټل هغه سیستم مخکې بوزي دا هم امکان لري اما تر ټولو مهمه دا ده چې نړیواله ټولنه په کوم شکل د افغانستان سره تعامل کوي او افغانان څومره هوښیار دي که هغه طالب دی که حکومت دی او که سیاسي مخالفین دي چې هغوی په دې کې دومره هوښیار وي چې هېواد د خرابۍ په ځای آبادۍ او د دښمنانو په خلا کولو او بالاخره د یوې حقیقي افغاني ټولنې چې تبعیض پکې نه وي رامنځته کولو په خاطر باندې د څومره قرباني ورکوي څومره هوښیار دي څومره لوبه دوی په خپله نفع یا د افغانستان د ولس په نفع باندې تمامولی شي دا ډېره مهمه مسله ده ځکه که د ځینو خواه خود غرضه انسانانو په لاس باندې بیا دا کیسه ورکړل شوه بیا مسله جګړې ته ځي او کله چې جګړې ته ولاړه وه نو ښایي چې د تېرو بدمرغیو په پرتله دې ځل ته د افغانانو بدمرغي تر ټولو زیاته وي ځکه نړیوالې ټولنې هم نور رستي زړه تور شوی او افغانان هم داسې حالت ته رسېدلي چې په هېچا باندې سم باور نه شي کولی هم ولس ښایم اما سیاسیون به بیا پرته له یوه بایک او یو پاسپورټ نه پرته به له دې سره بل شی نه وي پاتې زه فکر کوم چې که چېرې موقته اداره رامنځته کېږي لنډمهاله اداره رامنځته کېږي د ټولو د نمایندګانو په اساس باندې یوه اداره رامنځته کېږي د درېیم طرف په استازیتوب باندې یوه اداره رامنځته کېږي د ښاغلي حامد کرزي چې وخت یې اوازه وه د هغه په مشرۍ باندې یوه اداره رامنځته کېږي خو چې هره اداره رامنځته کېږي او د هر چا تر مشرۍ لاندې وي وروستی پلان مهم دی یوازې د موقت ادارې یا د دغسې یوه جوړښت رامنځته کول کوم هدف نه دی هغې نه وروسته فصلونه یې باید عملي وي صحیح فکر پرې شوی وي د ټولو اطرافو تر منځ د تایید وړ وي نړیواله ټولنه یې نظارت وکړي پرې یې نه ږدي چې خرابۍ ته ولاړ شي او هر هغه څوک چې خرابۍ ته یې کش کول وغواړي هغه په ټولو باندې مجازات کړی شي تجرید کړی شي او له صحنې وایستی شي زه فکر کوم که چېرې دغسې یو تړلی دقیق اساسي پلان وجود ولري بیا دا کومه مهمه مسئله نه ده چې حتما د موقته اداره نه رامنځته کېږي او موقته اداره هېڅکله کاري نه ده ثابته شوي نه بلکې زه وایم چې دغه دوه دورې چې د ښاغلي اشرف غني دورې وې دغې دواړو دورو ته چې سړی دومره چې موږ توقع درلوده دومره چې ملت توقع درلوده دا دورې کاري ثابتې نه شوي تر اوسه پورې موږ په مشکل کې ډېر پاتې یو او ورځ تر بلې په مشکل کې وو اکثره وخت دوی د سیاسي چانو کې داسې چاني وهي چې په اول وخت کې یو سیستم بېخي مني نه سبا ته یو سل اتیا درجې فرق کوي او هماغه شی بیا منل کېږي زه فکر کوم که دا سیاسي زرنګي او یا سیاسي لوبه او سیاسي تاکتیکه هم وبنلی شي تر دې اندازې باید سست سطحي او ډېر زیات په اصطلاح یوازې په بیانونو ولاړ نه وي بلکې د افغانانو عزت او د افغانانو راتلونکی د افغانانو ګټې د افغانانو هېواد د افغانانو خاوره دا ټول باید پکې په نظر کې نیول شوي وي د دوی له فکر غوښتنې او انسانیت او کلتور او فرهنګ سره سم داسې یو نظام رامنځته شي چې د دوی هر څه پکې خوندي وي او په هېڅ شي لوبه ونه شي دا د افغانانو وظیفه ده چې افغانان باید دې ته پیدار وي او دې ته غښتلي ګامونه اوچت کړي تر څو موږ په مشکل کې کښېنو
مننه که چیرې بین الافغاني خبرې شروع سي آیا پر دغه جنجالونو لکه تاسو اشاره ورته وکړله دوی په منځ کې به جوړجاړی راسي په داسې حال کې چې د طالبانو مشر یا رهبر په خپل د اختر په پیغام کې ویلي دي چې موږ پیروزی ته نږدې سوي یو او اسلامي دولت به جوړ کړو چې البته هدف به هم د امارات څخه وي په دغه خبرو کې که چیرې شروع سي آیا د طالبان دغه نظر چې د امارت غواړي دا به ورسره ومنل سي نړیواله ټولنه یا خپله افغانانو دا کسان چې اشتراک کوي او که ونه مني د طالبانو ټینګار په پردي بیا یې دا خبرې به پایلې ولري
زه فکر کوم چې هغه موضوعات چې د افغانانو تر منځ د بحث اساسي محور تشکیلوي له شکه پرته به په دې باندې بحث کېږي تفصیلي ناستې به پرې کېږي او په خپله خوښه یا د بهرني فشار په اساس باندې به اړوند اړخونه جوړجاړي ته ځي تر دې اوسه پورې چې افغانان په زور باندې جوړجاړي ته بولی کېږي فشار پرې وړل کېږي همدغه وسیله ښایي د لوبې تر پایه پورې دوام وکړي ځکه همدغه کاري ده او اغېزمنه ده او مسله جوړجاړي ته بیایي اما د دې په ارتباط چې طالبانو د اسلامي حکومت مسله یاده کوي، زه فکر کوم چې دا د اسلامي حکومت مسله کوي، نو اسلامي جمهوریت او اسلامي حکومت خو کومه لرې معنا د یو بل سره نه لري. اما د اسلامي امارت په اعاده باندې ښایي د هغوی سره خلک موافق نه وي، او دوی هم په دې باندې خبرو ته تیار وي چې که د اسلامي امارت په ځای باندې اسلامي حکومت یا اسلامي جمهوریت وویلی شي دا کافي دی، او په هغې کې شرعي قوانین نافذ وي، د بشر حقوق په احترام پکې وي، د هر چا حقوق خوندي وي، د نړیوالو موازینو سره داسې سیستم د تساوي او یا د په اصطلاح د ژوند کولو پکې مهیا وي شرایط چې هغه د نړیوالو ټولنې سره هم خپل ژوند وکولی شي. ښایي څوک یې مخالف نه وي، او په افغانستان کې هم خلک وي چې موږ ټول مسلمانان یو، اسلامي نظام زموږ لپاره د افتخار وخت دی، لیکن داسې اسلامي نظام نه چې د یو بل هېواد نه کافي وي، داسې یو اسلامي نظام نه چې هغه د عنوان سره فرق ولري بلکې نور اغراض یې شاته وي. په دې ارتباط باندې هم ښایي بحث وشي، او دا چې دوی وایي موږ پیروزۍ یا کامیابۍ ته نږدې یو طالبان، نو له شکه پرته که چېرې سوله راځي، سوله کې طالبان قرباني ورکړي او د خپلو ظلمو اهدافو ظلمو موضوعاتو نه تیر شي، په همدې ډول باندې افغان حکومت د سهولت او د اسانتیاوو نه کار واخلي، نو زه فکر کوم چې دوی ټول اتلان دي د افغانانو لپاره د ښې ورځې د راوستلو په خاطر باندې. لیکن که چېرې د خودخواهۍ او د یوه ځان او د یوه طرف په غوښتنه باندې او د یوه طرف برلاسي مسلې ته اشاره پکې وشي، نو بیا زه فکر کوم چې مسله د جوړ په ځای باندې نور مشکل ته ځي.
مننه. لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړه، په داخلي دولت کې د ولسمشر اشرف غني او عبدالله مخالفتونه تر اوسه هم پر خپل ځای پاتې دي، که څه هم تفاهم یې وکړي چې 50% وزیران به عبدالله ته ورکوي او دوستم ته به مرشالي ورکوي، چې دوستم ته البته مرشالي ورکول سول، اما د وزیرانو والیانو پر سله تر اوسه پورې اختلافونه موجود دي. ستاسو نظره دغه ډول اختلافونه به څونه منفي پایلې ولري پر اوسني د سولې او پر پروسې باندې؟
یوازنۍ هغه نقطه چې اشراف تسلی مخکې اشاره ورته وکړه چې طالبان وایي چې موږ کامیاب یو او د ملت زړه یې له شته حکومت نه تور کړی، همدا ټکي دي چې که د ډیموکراسۍ په نامه وو هم تاسو په موږ رشخند ووایه، او که د اسلام په نامه وو هم تاسو په موږ رشخند ووایه، دا څه شی کوئ؟ تاسو دواړه یو نه جوړېدی، بیا انتخابات وشول، بیا قانون وو، قانون مات کړی شو، اساسي قانون باندې ور وختئ، بالاخره ټول شیونه سره نیم کړل، یوه چیز ویلی چې دا نیم نه منم، بالاخره هغه نیمه مسله ومنل شوه، د هغې نه وروسته هم لا اختلافات روان دي. نو آیا د شته مړژوان دي او سوی ته غځي ادارې نه دا بهتره نه ده چې یو داسې قوي موقت حکومت رامنځته شي چې هغه واقعي بل انتخابي حکومت ته لاره هواره کړي، نسبت دې ته چې دا وزیر زما خوښ نه دی او بل وزیر ستا نه منمه؟ نو په دې شکل به دا ملت تر کومه پورې دې انتظار کې ناست وي چې ټول د دوه دانې ډاکټر صاحبان سره جوړ شي؟ نو که د دې ډاکټر صاحبانو په خوا کې یو بل مولوي صاحب هم ورځای په ځای شي او بالاخره مسله جوړ جاري ته ولاړه شي، دا د ملت لپاره د تشویش وړ نه ده. اما د تشویش وړ دا ده چې د پوهې سره، د پی ایچ ډي او د دکتورا سره یو سړی په خبر باندې سر نه خلاصوي او د متن مسیر نه ورته معلومېږي، نو څنګه به دا حالات بالاخره دې ته ځي چې سړی په همدې اداره باندې اعتماد وکړي او دې ته په تمه باندې کښېني چې دا اداره به یوه ورځ ښه ورځ راته راولي؟ زه په دې ډارېږم چې ولس بالاخره د دغې حکومت او د دې شته رژیم نه زړه توری کېږي او ورځ تر بلې باندې داسې یو حالت ته ځي چې یاره تر دې نه بل بدیل بهتر دی. نو داسې په دې باندې رسنۍ هم کار کوي او یو ډول باندې دې ته کمپچ باید مسله جوړجاري ته ولاړه شي او یو منځلارې اداره رامنځته شي تر څو وکولی شي دغه اختلاف ته د پای ټکی کېږي. نو بیا خو ولس په تمامه معنا باندې هغې ته تشویقېږي او همغه شي ته بالاخره رایه ورکوي. همدغې کسانو په خپله قانون تصویب کړه او همدې کسانو په خپله په قانون باندې ور وختل، نو څنګه په قانون کې که ملت په دوی باندې باور وکړی شي؟ او سره د دې چې د دوی ویره هم شته چې که کوم تحول راځي هغه داسې تحول نه وي چې د شته مړژوان دي ادارې په ارمان باندې ملت کښېنوي، دغسې یو ویره شته ده او خدای جل جلاله دې وکړي چې دا د ملت په نفع باندې او د ښه راتلونکي په انتها باندې پای ته ورسېږي او بالاخره دا ملت وکولی شي سم ژوند وکړي او د دې مشکل نه ووځي.
همدارنګه ولې تر اوسه پورې پر داسې کسانو چې هغه په فساد ککړ دي او په غلا باندې تورن دي داسې چارواکو باندې ټینګار کیږي چې باید هغه بیا هم یا وزیران سي یا والیان سي؟ آیا په نور داسې کسان په افغانستان کې نشته او یا په هغوی باندې اعتماد نه کیږي؟ او دا کرنی به در څو وخت رواني په داسې حال کې چې دا د انتخاباتي ژمنو خلاف یو کار
اساسي مشکل دا دی آشنا صاحب چې همدغه کرغیړنه او فاسق خلق د همدغې زمامدارانو چې قدرت ته رسولي دي په جعلي او په سام او په زور او په قبر او په زورواکۍ باندې د دې لپاره یې رایه کارولې ده او هغوی خپل حق ترې غواړي او دوی هم د پردې تر شا ډېر کرغیړن تړون د دوی سره لري او همدا یې ورسره تړون دی چې تا بیا قدرت ته رسومه نو څنګه داسې یوه اداره چې هغوی تړون کړی وي هغوی دا ونه لیدي چې زه به تا د قانون په ضد باندې د قانون په سر او په قانون باندې په پښو ایښولو کې تا بیا قدرت ته رسوم څنګه به هغوی وکولی شي د دغسې یوې ادارې فاسد سیستم له منځه یوسي چې دی پخپله پکې فاسد دی دی کوم نظام چې چلی هغه فاسد دی دی چې کوم هدف ته ځي هغه فاسد دی دی چې د کومې مبدا نه یا د اساس نه یې پیل راکړی دی هغه فاسده ده نو خو کله سیستم د اصلاح لوري ته ځي په دې شکل څنګه اصلاح کېدلی شي والله په بیله که د افغانانو په ملت کې دومره قحط الرجال راغلی وي چې همدغه زورواکي همدغه سړي خواره همدغه فاسدان دي بار بار د دې ملت په سکینې باندې ورواچولی شي تر څو د ملت په شارک باندې خوله ولګوي او د هغوی وینه وچشي دا شی همدوی وکړل او لا تر اوسه پورې دوام ورکوي زه تعجب په دې یم چې نړیواله ټولنه په ړندو سترګو باندې همدې سیستم ته ګوري دوی ته دومره نشي ویلی چې دا ته څه شی زمونږ د مالیاتو یا د ملکونو خیراتي روپۍ د دې لپاره مونږ نظر کوو چې تاسو خپله فاتري پرې وکړي خو اصلي هدف زما په نظر باندې داسې دی چې دغه فساد په سیستماتیک ډول باندې دوی نه غواړي ختم کړي بلکې غواړي چې د یوه میکروب په شکل یې د افغانانو په بدن کې پرېږدي او افغانان هم د نن ورځې په څو ډالرو یا څو روپیو ته په خوشحالۍ او یا چوکۍ ته په خوشحالۍ د وایرس پرېږدي چې دوی په بدن او په وطن کې پاتې شي که چیرې دا د موږ په بدن او په وطن کې پاتې کېږي دا راتلونکي ډېرې ناخوالې لري او ډېرې بدې پایلې به ولري چې کلونه کلونه به ولس د دې ناخوالو او د دې ظلمونو او د دې نارواوو نه وځورېږي او دا اوس بالفعل ځورېږي بالفعل د کابل پایتخت کې امنیت تر ګواښ لاندې دی په رڼا ورځ باندې انسانان په هدفي وژنو کې وژل کېږي په رڼا ورځ باندې د یوه انسان څور او چپول ته لاره هوارېږي آیا تر دې بده ورځ ښایي وي د شته نظام او د شته سیستم په وجود بودې یو سړی وژل کېږي چور کېږي او هر څه یې وړل کېږي او مجرم سرې سترګې ګرځي او قانون نه شي کولی چې مجرم محاکمې ته راولي نو خو دا هغه څه دي چې ملت زړه توری کوي او د نویمې لسیزې لوبې ته بیا لاره هواروي چې باید دا سیستم له منځه ولاړ شي او په عوض باندې داسې یو سیستم رامنځته شي چې هغه بالاخره د افغانانو دپاره لږ تر لږه د سا اخیستلو زمینه برابره کړي ځکه افغانان دا خاصیت لري چې یو سرپناه ځان ته پخپله را پیدا کوي لیکن مهمه دا وي چې امنیت وجود ولري او بالاخره یو داسې سیستم وجود ولري چې دوی پکې د ابرو ژوند وکولی شي
مننه که په اخر کښې دا ووایه چې ستاسو د نظره سره د دغه ټولو ګوښونو چې موجود دي او دغه ناخوالې چې دي راتلونکي ستاسو د نظره به څنګه وي
زه فکر کوم چې عام ولس د یوه ښه سیستم غوښتونکی دی نړیواله ټولنه هم په دې وپوهېدله چې دلته شته کوم لوبغاړي چې دي هغه نهایت فاسد دي د دوی په سمه کارونه یا د دې نه وروسته په غوږ تواولو کې یا د دوی په ځای باندې د مناسبو خلکو د راوستلو لپاره ښایي بلاخره زمینه برابره شي او نړیواله ټولنه باید په دې وپوهېږي چېته پرېږدي نو بیا به د دې د ناخوالو پړه هم د دوی په غاړه وي او خدای ته مې هیله شته ده چې دوی په خپلو لرو پرتو هېوادونو کې هم ترې بېغمه د شپې خوب ونه شي کړی او دغه اور بلاخره د دوی کور ته هم ورسېږي چې زموږ کور یې تسوځولی دی نو هیله مې دا ده چې داسې ونه شي او هر څه په ښه شکل مخکې ولاړ شي نړیواله ټولنه د دغې پروسې مراقبت وکړي د دې نظارت وکړي او د دې ملاتړ وکړي او په عین حال کښې هر څوک چې له منل شویو نورمونو قوانینو د افغانانو له غوښتنې کښې وباسي هغه تعدیب کړي او که نه کېږي د هغه په ځای باندې بل کس سیاست او یا د افغانانو مخکښۍ ته را وباسي تر څو دغه بد حالت پای ته ورسېږي افغانان له دې ورځې ووځي نړیوال خپل مسؤلیت او کوم بار چې په اوبو یې دی د افغانانو په وړاندې په سم شکل سر ته ورسوي او افغانان دې وابرومند او باعزته ژوند چېښتل شي
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محب الله شریف ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم مننه د خدای په امان